درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیو شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنگ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروری ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، د ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یو افغان رحمان نو لالا کڼوال پوری شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 1,00,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شول او اوس د امریکا امنیت ګواښي. طالبانو په هرات کې د ایران قنصل ته احتجاج وسپاره. په هرات کې د والی ویندوی مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه په ورځ وویل والی ملا اسلام جار د ایران له قنصل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان محاکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخته اعتراضی لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیښه جدي تعقیب کړي. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بندنیو چارو وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلي د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسو څلور دیش دوز واکسینونه د افغانستان روغتیاي ادارو ته سپارلې دي. نو موري زیاته کړه د امرستي په داسې محل رسیدي چې د افغانستان روغتیاي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا په برخه کې یو مهم همکار پاتې شوی او لدی مخکې هم د هیواته طبي وسایل ضروري درمل او څو ځلي واکسینونه استولې څو د افغانستان روغتیاي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بیوزلو او بیکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو یې کار روان دی. دا خبره د یاد بنسټ مسؤلانو پرون د طالبانو د حکومت اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکی پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. دوی تایید کړ چې په فراه کې د اړو کورنیو ته 108 کورونه بشپړ شوي او د دوو جماعتونو او یو روغتون د ودانولو چارې هم د پای ته رسیدو مرحله ته رسیدلې دي. د بنسټ مسؤلانو دا هم وویل چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا زیات پراخ کړي. او ټاکل شوی ده چې نن په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شین باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د اته څلبش هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11 پیلېږي او د جولای په 19 به پایلو به تر سره شي. د یادونه دي چې تر اوسه 240 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره ومومي، او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنې قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالی زده کوونکو، زمرو تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو، او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده، او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوي، تر 1900 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1950 څخه تر 1900 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سږي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري کمري کال کې زیږېدلې، او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و، واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چلند د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت شکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېر هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهر شاد بیگم اوږدمهال اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې آثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د گوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی گوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د گوهر شاد جماعتي چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن گوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: گوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږئ. تر بل درسه پورې د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمنډه چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغانې مشهورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګلالي زده کوونکو، هیله منده یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تېره ورځ موږ ستاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم و د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او وم پېژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت و. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لسته راوړینې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه، دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده. چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه هغه وخت کې په کندهار کې د سپاویانو پر ځای د سپاویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم رامنځته کړل. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ، نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام، په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر، نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې دی ترڅنګ نوموړي په خپل لیکونو کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلون کې نسل در نسل دروخیه په پالل کې ډیر زیات شعرونه او د لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره سوال دي. هغه داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دي. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي دي. هغه د شعرونو څخه یوه نمونه ده. دلته سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث، نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د هم زموږ استاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د ازادي میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندرغاړي له وی سندرې سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کوو. هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده. سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده، د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بلک رښتیا هو هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم او دا سندره چې ده کوم په می د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدل چې د ښځو به اتنونه یا مثلا اتنونه وکړل سندرې به ویلې به چې شپه چې به پخېدل واضح خبره ده چې دوی ستړي کېدل یو شاخ به هم ستړي کېدې بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک دپاره نخود او کشمش و مثلا دا شیان راخستل دا چې به یې خوړل شپه به ښه پخه سوله تقریبا تر دولس بجو یوې بجې شاوخوا تر دولس بجو به واغوښتل د یوې بجې شاوخوا به سو بیا دغه وخت کې دی د نیمې شپې اتان کوي کومو پام کړی دلته دغه سروکو کیم ویل سوي دي چې نیمه شپه سو یا لا کاروان بارېږي یخ شمال چلیږي اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوزو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستان ته په سلا دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیل رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلی او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراری سندرې ویلې دي
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوب لنی مشپې ورسته سندرې بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دا امکانات ډیر کم لرو او مخپل دا امکان ډیر کم درلو دی اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلام او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکي چې دیتا سپانسر پیدا کړو چې پیدا مم کړی خو برته هغه کس پښیمانه چې سپانسر هم د سیدي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلام سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره په استلام دغه موسیقي وګوري ولا د خو ډیر په سندرغاړې ده یعنی په حدا سنوسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی دغه خپل دغه سپانسران چې دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر کړي خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بل اخره یوې ملګری راته ویل چې دا سندر اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ورسره وغږېدم بیا دوی د اتان د نایب نو اتان راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو بچ سبڅوی هیڅ کله بشځه ونه ویني چې اتانې کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دوه سره خپل سویری یاد بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونی دی مګم هیڅ کله د شوتو اتان نه دی ښکار سوی په دې خاطر چې شذ نه دی آماده او یا هم دا چې محدودیتونه دی په تیر بیا وطن نشته شذ نو دې ته بيخي او بل دولتان کې چې هغه اتان چې مالې دلې دی هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځیده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دی ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پوهېږم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډېرې سره نږدې دي او د دې دپاره دا ډېره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتن کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخته که پښه شاته که دغه سې تمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح
خو خیر بیا خو اتنونه هم ډېر دي اوس یو وخت یو څېړنه سوی وه بالکل
نو خبر دغه د چې دوی د پاره دغه تنونه کڅم ده مدنه نو سپکا کندار پسیمه کې موږ پوه شادیو کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریه سره کولې خو هغه نارینه وو د نور سندري او نور دغه اترونه بلل یا ویله او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شودو اتان غتن چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اتان دی مثلا د نیم شپې اتان دی د مابین زتان دی د هر یو جلا جلا دی او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې شتي کوم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بل غاړه چې راوخی دی تقریبا ټول دغه اتنونه دوی کوي او دا ډولونه بيخي ما چې هم خپل لیدلې دي ډولونه ډېر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري فکر راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده دا یوازې د اتن په باب څه ویلای سم
د دې
دوی د پاره دغه
بل
بخښنه غواړم د دې د پاره فکر کوم دغه آشنا ولې د سندري حتمانی اوریدلې دي او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې دی پورو بیا د چیزېږي نو د دې غژونو سره آشنا ولا خدای هغه ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژن یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د دریا اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وجه غوله بیا ما غدل تر اوره ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختي لسی چې دغه ریتم کټ مته غسی واخو نو دا بیا موږ بل اخر و مندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول مونږ د دغه دریه شرنګ چې دریم څو ډول دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریه رغوي دار منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و به موږ دا عینم کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي خو دا ول اگرت مو هرڅه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خود دغه خو یو ډول دی په ویسا
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښور تنیسي دې ته پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بله تعریف او توصیف کم د سي نقد حتی نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړی مثبت نقد پورتوه ما چې کړی دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول دا سندري چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دری سره اوریدلې دي کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوند لاړه
بدلی ما وتا ویا لای راځه د
بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي نه پېژم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونتا مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیسي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته ولر سی هغه ډیر مست سی
پنجو خاشیرا ټوله ولای را د دلیلا یار لیلا په مالداری بری
دیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ورسره وایي یوه یا دوې ښځې د په خوله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وایي نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی د درې تر ویل کېږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه زموږ یوه ملودي چې د مستی لونګینی وی لاله رابولا او بیا وی لاله رابولا او بیا یې مې پرېږده چې ځینه په دې ملودي کې زموږ ډېرې اتلیزي سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چرنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګریم لرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کړل سواله زه هیڅ خبره نه مزه چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق یې کلم نو د ټولو واضح خبر راغې چې نو خبر ما ملګري نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي او چې حداقل خپل د دې شاهدان اوسو نو هغه هم ډیره خوښه تا کوي په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتلې د ژغ د شتلې د کار ټول د شتلې د وطن ځوانان ورته کړی دوی یعنی تر افغانانو لا ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شتلې د نیستۍ څخه
مطلبانه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکي د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار سره وکړي
دلته وبخشي اسه جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دي دلته دا د موسیقي زپ موسیقي نه پېښم خو بیا هم دا ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګی چې تاسو چې څه ویلید د دې ساتان سندرو په واره کې
اتم سندر ډیره خوشاله کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پریشي یو هغه ما سره چې اصلي ما سره وې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوړستو بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اچیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزوکی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا دیسی چی دی چی دا مجموز وزیفه دا چی مجموز دا دیسی پر یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شنو دا بلدی اقا یو خزما ملگره دی بلت نام کار دی بلت نام سر کار دی کمپوزونه را سر جو کلی دی گات نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان لور شکلی شکاری
نه خوب یاد دا هم مهمه ده. آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده؟ دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کلا پرته د یوې سندرې ما خپل سندرې ته اعلان نه دی کړی، او کمی است کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لیږم او هغه چاته لیږم چې پوهیږم چې په دې شلګیږي. په دې خاطر زه بیخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مخته وړم. زوم هنر باید جلب سي، موږ باید د خلکو په سترګو کې ور وانه چوو. خلک باید خپل په هنر پوه سي، او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو، موږ دغه دستي لکه د خلکو سترګو ته چاوري اچي.
د ساسو له دې نظر سره سوچنه او بخښه د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل سته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسي، نو باید خپل هم هڅې وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم، سم هنر بیرته بېلې غم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي، لیکن وخت غواړي.
بالکل، بس پوښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه، ډېره مننه.
نه نه، هیله کوم هیله کوم. او رښتیا وبخښې، تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې اخه کړی و، اعلان کړی و، سه هغه سندره څوک واوري؟ هغه کومه سندره وه؟
هغه د بني فریاد سندره وه.
ګراته وبخښې ټول ستوري دل مرو په شانی، او او براکړي د سپوږمۍ لچینو جامې می جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان د سترګو تور می بيد یو زروش پو لاست باهو د حالي شور د ګنګرو د جنتی سندرو مخترم
ما واقعن 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 د هر ملګری سره د هری ملګری سره دا هیله وکړه چې دا سندره ډیر خبره کوي. لطفا
ځکه هغه و هم بد کړی دی، ځکه هغه
د دې دود پر ضد زبم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم.
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خبره شي، نه دی هنري اړخ له پلوه.
دواړه تاسو دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم، اقدام شای اضافي خو باید وای کړم، باید خلک یو اوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوسی. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله، او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادومه، مثلا که تاسو پام وکړئ سنی د ټپې کا کړي غاړي، یا مثلا د اتان ناری، یا نه پېژم د دوبایتی وو، نه پېژم چار بایتی وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي. اما دا د سوو کالو مخکې دي، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګری دي اکثریت یې د ټول سر زاړي کلرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ څکه د شاعرانه دي، د دوی ژبه شاعري سوي ده، د دوی ژبه بدل سوي ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبه تم نوې ژبه ته تخنیکی ژبه ته، یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوې څه راځي، او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو، د نوې ټکنالوژي یا د نوې د کامل سره باید ګټه واخو، ځان سره سم کو. نو دغه شیری ادبیات یا نه پیژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ژدو. زه ولې تکراری شیان نه وایم؟ د فرهنګ د نوم ترلاندې، د دود د نوم ترلاندې، د کلیوالي د نوم ترلاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کې نور شا کړی ده، ورته شای ورته کړی ده. او موږ مثلا زو ته یو، زو ته په شاژې ژبه ژغیږو، زو ته په کلیواله لهجه نه ژغیږو. هدا اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژې ژبه وژغیږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري مسته دغه وخت ده. د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بني فریاد، دا خو د وس وخت دی. هغه تاریخ تیر سو هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپات سو هغه ته خو کار کوو اما دغه شزی چې وس دومره ډیره شاعران موږ لرو دغه خون باید یاد سي دغه باید پاتې نسي د دې ژبه باید وکارول سي او د ټول شاعرانو
البته دوی خوش او پښی نه نه خو دغه هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه خوانو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم دسي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
د بسندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
سندرغاړي دي خټي لرو بیخی دیر لروس سندرغاڑی ما بتاستا و هیلی میم کان دوی چی پا نورو مرکو کم دا ویل سوی سندرغاڑی او چوک چی شایستا یا شکولی یا پیسلا پا خلق و خوش لگیدلی جاق لری اما هنرمند اغا چا دی چی اغا اغا یو نوی چخ جوڑوی یا پنزوی یا پلکوی اغا تا هنرمند وی لکه نقاش لکه نپیجم یو شاعر یا اغا تا موش هنرمند وی علی سو مثلا یا په نور هنرونو
کې
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي موږ هغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي
بالکل
هنرمند هغه داسې خپل یو څه لري
بالکل تاسو که تاسو د نقاشي یا نه پیژم د رسامي په اړه په اصطلاح خبر ووسیات من به یاست او یا مطالعه ولري ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی دی دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی دی یا نه پیژم د پیکاسو یو مثال وایم شاګرد دی اما هغه د پیکاسو پاستر غنور ته د قتل کې ځکه بعد دې دغه سامان دی نقاشان دی چې هغه کاپي کړی دی هغه خپل ارزښت لري صحیح
نه دا خو پیخي واسي ده
پیکاسو څوک نه وایي
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده هم دغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ دا هنر خدا هم دسی
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخې پښتنه او کا او جواب وکړه او زما د پاره هنر دا څه دی او کچيري سندري بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې پیسې ګټي د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو څه کوي یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي په دغه سطح یا په دغه کچ یا په دغه اندازه چې دی کله خلک خوښ سو مهرباني زه د دې تولید کوم خواري کوم زحمت باسم کله خوشي چې بيخي جلا د سبکونه جلا دي زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصله دا کمپوز هیڅ نه دی اوریدلې هیڅ حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه وبلل پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعر هغه ویل ول دا موږ د شهر خلکو نه دی ویلي نو دا که څه هم چې دی دا ما په دې خاطر وکړ چې دا کار هیڅ چانو کړی او بل دا د شوز مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ ډیره مننه آسیا جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه